Adiós.
شنبه د ورځې 14 د اپریل 2 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په غزنی ولایت کې داعش ته د امنیتي چارواکو له اندېښنو او د دغو اندېښنو د لرې کېدو له هڅو خبرو. خو لومړی خبرونه په هرات کې تر سلو ډیر وسلوال وشل شوي. افغان ځواکونه غواړي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او د امریکا ولسمشر وایي لا هم اندېښنې شته چې ترهګر به اټومي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وشل شوي دي. چارواکي وای د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډنډ او یا فیصد هغه سیمې تصفیه شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
فاصله گزارش هایی که مسئولین امنیتی
و استخباراتی مسئولان و راپورونو لمخی په دغه عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژل شوی، چې باندې 140 تنه ټپیان شوی، د دوی دیرش اراده وسایت، پوځي تجهیزات او نور امکانات لمنځه تللې دي. د والی ویاند وای د شینډډ ولسوالی پاتې سیمه به د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه شي. ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتي مرجوبله کمه ده. په روسیې کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو په شینډنډ کې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوږیاڼو، اچین، چپلهار، هسکمینې، کوټ، بټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوږې لارې هم ستونزې پیدا کوي په خالدین په دغه پسرلني موسم کې، نو هلته به عملیات ترسره شي.
د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات شوي، خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم شوي نه دي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په وردوج او یمګان ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زور باج اخلي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغو ولسوالیو کې ځینې دولتي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي.
طالبان کوم عایداتي منبع نه لري، د دوی ټول ډوډۍ چای مصارف په عام خلکو باندې دي، جومات په جومات باندې ګرځي او عام خلکو لږ تکلیف دي او هغه خلک چې هغه نس بسن له دولت سره په ارتباط کې دولتي مامورین دي، هغوی په مختلفو طریقو فشارونه راوستي دي تر څو خپل هغه اولادونه له امنیتي ارګانونو نه له دولت نه راوباسي. نو دا یو تعداد خلک مجبور شوي دي، مهاجر شوي دي. دوی دلته
د بدخشان د والی مرستیال زیاته کړه چې ډیر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه په وردوج او یمګان ولسوالیو کې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له شمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیو ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشیزي ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې. په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګونه خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لوېشي. اوباما بیا وویل د یوې مڼې په اندازه پلوتونیوم کولی شي چې په سلګونو انسانان ووژني. په واشنګټن کې د اټومي امنیت په کنفرانس کې د 102 هیوادو استازیو برخه اخیستې ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستان وسلوالو مشر ملګرو ملتو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې یې نوم شته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسوله ګڼي. په دې حمله کې و هندي عسکر وژل شوي. جیش محمد ډله همدارس په 2001 کال کې د هند په پارلمان باندې په برید تورنه شوې ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکا سوارا پوویل په لیست کې د اثر نه شاملېدل د درک وړ نه ده او دا معنا لري چې له تروریستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د ملګرو ملتو د ډیپلوماتانو په وینا چین ویلی دی چې د پټانکوټ له برید سره یې د مولانا اظهر د اړیکو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. د هوایي ډګر چارواکي او پولیس د 11 ورځو مخکې ځان مرګو بریدونو وروسته لا هم نه دي صلاح شوي هغه مسافر چې د الوتنو لپاره هوایي ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوایي ډګر د خروجي الوتنو برخه د وروستیو چاودنو له کبله ویجاړه شوي او هلته د تلاشۍ یو لنډمهاله ځای جوړ شوی دی. روسیې تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې داعش ته پوځي تجهیزات برابروي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او اوس مو سید کمال شاعرف د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړی. کابل د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 8، هوا بارانی. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2، هوا بارانی. کندهار د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 11، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 16، هوا بارانی. بامیان د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه -2، هوا بارانی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 14، هوا بارانی. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه -6، هوا بارانی. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 15، هوا بارانی.
دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حالو ځلو خبرو.
د جیلان او د زنخان او د اندړ او د ګروپ او لسوالۍ کې دلته دوی شادنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سربازګیري یا خلک د خوف د جاز کړي.
خوستیانو په خوست ښار کې د تیر کال د 14 ویر ولمانځه او ګیله یې وکړه.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدمرغه پېښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته نه ده کړې.
د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ازادي راډیو له یوې اورېدونکې د ګلونو په اړه واورئ.
تاسو خلک ملي دلی د چنبیلي ګلان نه کړی وای چې دا ډېره خوشبوي لري او ماران ورته راځي.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغېزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې یو چارواکي ادعا کړې چې د دغه ولایت جنوب ولسوالیو ته د داعش وسلوال په الوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې داعش زیات وسلوال د زابل ولایت له خاکي افغان ولسوالۍ غزنی ته ورغلي دي. د غزنی امنیه قمندان وایي د ډلې څمه د مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامې خپرې کړې وې او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنی هغه واکنش قطعات شوي دي. د شپې عملیاتونه کړي، هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته مونږ پوره چمتووال نیولی که هغه یې که نور مخالفین دي چې وغواړي چې د غزني ولایت یا د مونږ ولسوالۍ د تعدید لاندې را وړي، لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغو هم په دې مورد کښې مونږ سره جلسې درلودې، تدابیر مونږ نیولي دي. نو به ګورو اوس خو د اوړي فصل رانږدې کېږي او باید اصلاحات شته چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي، مونږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکې افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکې افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکې افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابینس کې داعش او طالب په مسله چې جنگ رالی، نو هغه داعشان بیا له منځه ولاړه. نو که کوم څوک هم شته، کوم خارجي طالبان شته، هغه هم د داعش په نامه غږ نه کوي، ولې په د القاعده یا خپل طالبان په نامه غږ کوي.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې وه چې داعش ډلې د اندړ ولسوالۍ تر څنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستې ایجاد کړي او پرمختللې وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکې کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې داعش د غزنی په څو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی لامیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي، او تعداد ډېر خارجي ګروپونه ترستان چې مختلف افراطي خلک و هغه غځوي افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکې افغان او په ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته د څو دفعې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته وکړو هلته جنګ وسه. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالیو کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سرباز ګیری یا خلک د خوف ته جذب کړي. او تردد لارې تر د ناوې تر ولسوالۍ ده، یعنې د جاغوري له سره ده شروع چې هغې خوا ته رسانه ورته وایي، او بیا د زابل سرحد ده چې خاکې افغان ولسوالۍ ده. د خاک په افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقې صابلوبرې منطقې دي، اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه یې شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینې کې دا څلور میاشت کې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مونږ جوړ کړي. د اوړي فصل رانږدې کېږي او باید اصلاحات شته چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي، مونږ هم تدابیر نیولي و.
قمندان صاحب، تاسو ویلي وه څه وخت مخکې چې شاوخوا اته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره سوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده. وزیر صاحب چې نوی راغلی ده، انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ د غزنی ولایت تشکیلاتو کې او نور هر نوع مرستې مونږ ته اطمینان راکړی او هغه ضرورتونه چې مونږ دلته لرو انشاءالله مونږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو. او ولس هم د داعشیانو نه کرکه لري او مونږ سره انشاءالله ولس هم ډېره پوره مرسته کړې ده او کوي او همیشه دې مونږ په څنګ کې درېدلي. ډېرې بیا نور تر اوسه خو داسې خاص مشکلات نشته تر دا دمه چې تاسو سره غږېږم. د ټولو ولسوالۍ لارې خلاصې دي، تقریبا اتلس ولسوالۍ لري، داسې جدي ستونزه نشته. دا وا چې تاودا شي به ګروشي د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کیږي په غزنی ولایت کې او د داعش موضوع په غزنی ولایت کې به څومره دوی مشکلات یې آیا پېښولی شي که نه دا نو وخت به مونږ تاسو ته جواب ورکړي.
د غزنی امنیه قومندان مل پاسوال امرخیل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
و په جواب 15 دقیقې دی لند خبرونه لرو. چارواکي وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. په نژدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په وردوج او یمګان ولسوالیو کې چې په ولکه کې یې دی له خلکو په زور باج اخلي، خو د بدخشان چارواکي وایي ډېر ژر به په دغو دوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو د ده په وینا له شمرخه د ګډ هڅو له امله تر اوسه هېڅ چر رسېډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیو ترلاسه کړي. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستان د پاکستاني وسلوالو مشر ملګرو ملتو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. هند له ملګرو ملتو غواړي چې مولانا مسعود اظهر د ترورستانو په تور لیست کې وپیژني. د بروکسل هوایی ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. د هوایی ډګر چارواکي او پولیس د یولس ورځو مخکې ځانمرګو بریدونو وروسته لا هم نه دي سلا شوي هغه مسافر چې د الوتنو لپاره هوایی ډګر ته وړسي څنګه تلاشي کړي. او روسیې تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې داعش ته پوځي تجهیزات برابروي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
د برتانی چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه بی پیلوټ الوتکه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په هدف اخیستل شوې دا محل په امریکا کې د ورستېدو په حال کې ده. ورځپاڼه وایي د امریکا له نشه موادو سره د مبارزې وزارت دا الوتکه په لس میلیونه ډالر واخیسته، لسګونه میلیونه نورې پر پرزو او نورو چارو مصرف کړل چې په افغانستان کې د نشه موادو قاچاق وڅاري، خو له دې الوتکې هیڅکله هم ګټه پورته نه شوه. په افغانستان کې هم د دې الوتکې د ترمیم لپاره یو ګراج جوړ شو، خو دا الوتکه هیڅکله د افغانستان فضا ته ونه رسېده. انډیپندنت ورځپاڼه دا مطلب په پای کې لیکي، دا یو بیلګه ده چې خی څرنګه د امریکا د حکومت لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې ضایع شوی دی. پاور انجینیرینګ انټرنیشنل خبرونې په خپله تازه ګڼه کې د ترکمنستان د یو برېښنا کوټ په اړه چې ټاکل شوې ده افغانستان ته برېښنا صادر کړي یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي کله چې د دې برېښنا کوټ مزي ونخلول شي نو د شوې موافقې له مخې افغانستان به د راتلونکو لسو کلونو لپاره له دې لارې برق ولري. د برېښنا دا کوټ زرګر نومیږي، د ګاز لارې برېښنا تولیدوي او د برق د تولید ظرفیت یې 400 میګاواټه دی. انجینیرینګ پاور انټرنیشنل خبرونه زیاتوي، ترکمنستان په دې وروستیو کې دوامدار پرمختګ کړی او دا هیواد غواړي چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اکانومست مجری په سویډن کې د یوې مهاجرې کورنۍ د برخلیک په اړه مطلب پور کړی او لیکي چې په دې هیواد کې له افغانانو سره روان چلند دا ښیي چې په اروپا کې د کډوالۍ سیستم د سقوط په حال کې دی. مجله د دریو افغانو خویندو په اړه چې له ایران څخه سویډن ته رسېدلې دي او سویډني چارواکو یې د پناه غوښتنې موضوع سخته کړې لیکنه خپره کړې ده. اکانومست مجله وایي ښایي د دې کورنۍ د منل کېدو غوښتنه رد شي. کته هم د دې خویندو ورور د سویډن تابعیت لري، خو هغوی په یوې کورنۍ کې چې سرپرستی پر غاړه اخیستې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ نه پوهیږي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د سلګونو خلکو په ګډون د تیر کال د لاریون په منځ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو لومړی تلین ولمانځل شو. د خوست د تیر کال په ځانمرګ برید کې په لسګونو ملکیانو ته مرشوب لاوښتې وه. د تلین ویناوالو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې پیښې قربانیان هیر کړي او د پیښې د عاملانو په اړه هم له ولس سره معلومات نه دي شریک کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسېدونکو په یاد ولایت کې د تیر کال د حمل د 14 نیټې د ځانمرګې برید پیښه چې تر اتیاو ډېرو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کلکه وغندله. د ولسي جرګې استازی همایون همایون چې په یاده پیښه کې سخت ټپي شوی و په خپلو خبرو کې مرکزي حکومت د دې پیښې قربانیانو ته په ناپامۍ تورن کړ.
حکومت زموږ د شهیدانو ورځ د یوده وبسلیدو نه دي توانېدلې چې د شهیدانو فامیل ته په مساعد وخت کې زونور ورسوي او کومک وي وکی. د افغانستان د ولسمشر نه د خوست خلک تقاضا لري چې جدي پاملرنه ده وکی.
د خوست ولایت شورا رئیس عبدالولی واحدزی په خپلو خبرو کې یاده پیښه د خلکو لپاره یوه دردونکې او نه هېریدونکې ورځ وبلله.
دغه ورځ د خوست په تاریخ کې یوه دردونکې ویرونکې او تور ورځ ده. امیدوار یو چې مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې دغه شهیدانو ته بلکې ټول هغه شهیدان چې د هیواد د ازادۍ د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره یې قرباني ورکړې دي د هغو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د ادم خان لادون په نوم یو خوستوال چې یو ځوان ورور یې په دې پیښه کې وژل شوی، له حکومت نه د دې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او د هغوی د مجازات کېدو غوښتنه وکړه.
هغه چا چې دا عمل یې سرته رسولی دی هغه باید مجازات شي، هغه باید محکمې ته رسېږي. خو ولې تر اوسه پورې په دې کې حکومت بې تفاوته پاتې شوی دی؟ زموږ د دغه موضوع په اړه یې هېڅ تصمیم نه دی نیولی.
د لمانځغونډې په پای کې د ولایتي شورا د استازي نورشاه نورانی لخوا د غونډې درې ماده ایز پریکړه لیک ولوستل شو.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدمرغه پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته او دوی ته لازمه توجه نه ده کړې. موږ د غونډې ګډونوال له حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دې خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات د ولس سره شریک کړي، د دې فاجعې عاملان د فایده او د ولس په حضر کې دې ورته د خپلو کړنو سزا.
د یادونې وړ ده په خوست کې تیر کال د لاریون په منځ کې له انتحاري برید څخه موده وروسته د خوست د پخواني هوایي ډګر سره هم د روژې په ماښامي ځانمرګي برید شوی و. د دواړو بریدونو لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د حمل د پیښې د قربانیانو د تلین ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښو د وژل شوو له منځه د مخورو شخصیتونو په نومونو د ښار یو شمېر سړکونه او ځینې ښوونځي ونومول شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د روسي یو ډیپلوماټ تور لګولی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون افشا شو، په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,09,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سخت دریځ ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلې ویلي، د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ډلې ته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات دا غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2,500,000 کسان وژل سوي، 1,000,000 ټپیان سوي او شاوخوا 12,000,000 نور بې کوره سوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی اورس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه په اړه د یو کنفرانس او یو مشاعرې تابعه شوې ده. له پېښور څخه خبریال راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس عرس د جمعې په ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځني عرس ته بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې د هغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د رحمان ادبي جرګې جنرل سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني عرس په اړه وویل،
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکال چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دا دی تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کوم دی ګلونو ساتر غوړل شو او سبا چې کوم دی نو د مشاعره به پیل کیږي. پای کې چې کوم دی موږ د لر او بر شاعرانو د باندې چې کوم دی راغوښتي دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي.
د ترګرې د لاس چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه ادبي غونډې کې دی هغه وځنډې دي او اوس یو وری بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي نو اوس دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي. ځکه د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دے نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم دے.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناخت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه.
خبری مجله کې د ژوند رنگونو ته مخه کوو. په دې پروګرام کې زما همکار لیوې نجلۍ سره غږېدلې ده چې د ګلونو په اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
د ژوند رنگونه
مسکا مینځم.
د ګلونو په اړه څومره معلومات لري؟ کلم په کور کې ګلونه کرلي که نه کرلي؟
ګلان خو دا باندې چې د خټول ته معلومدار خبره ده چې ګلان داسې یو ښایسته یعنی ظریف نباتات دي چې هر څوک هغه سره علاقمندي لري، خوښیږي او ټول په کورونو کې کاري. هو زموږ هم په کور کې ډېر ګلان دي او زموږ ټوله کورنۍ خصوصا زما پلار د ګلان سره ډېره مینه لري. نو ګلان هر رقمونه په کلا کې شته دي.
پخپل کوم رقم ګلانو نه بد وړي چې هغه په کور کې نه کوي او خلک فکر کوي چې دا بد شګون لري؟
زه خپل د بد شګون او د باندې کوم باور نه لرم، خو ځینې خلک شته چې ګلانو سره ځینېونه سره حساسیت ښیي او وایي چې باید نه د کور نه کړی شي. یا د مثلا کمیونه یا ګلان چې ووسی باید وایي چې د شپې باید هغه د ونې لاندې ونه ګرځي چې پیریانی داسې خدا خو یا سنتي یا سنتي وایي پیتاوي خبرې دي چې داسې خلک وایي دي. دا ټول هغه چې دي خبر چې دي علمي جنبه لري. که موږ د ساینس د نگانه وګورو نو مثلا د انزورو ونه یا د توتو ونه ویلي دي چې د هغې ونه لاندې باید د شپې اتاونو ګرځېدل خو کوم نقص نه لري. ورته ویلي دي چې باید څه نوملې هغه ځکه چې بیا وهل کېږي پیریان دي او څه. خو اصلي خبره دا ده چې هغې دغه دوه ونې چې دي نظر نورو ونو ته کاربن ډای اکساید د شپې دخوا ډېر تولیدوي چې هماغه ده چې د انسان ساه بندېږي او شین اوړي او داسې نور تکلیف نور ته پیدا
کیږي. تاسو څوک لیدلی دي چې وایي دي په کور کې یو شمېر ګلان نه کرلي وایي چې دا بد شګون لري؟
او داسې خلک مې لیدلی دي مثلا د چنبیلي ګلان نه کوي وایي چې دا ډېره خوشبوي لري او ماران ورته راځي. خو کېدای شي چې دا هم کومه بله خبره یا دلیل ځان ته دلیل ځانده ولري.
د ژوند رنگونه پروګرام محبوب شاه محبوب وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
جاوید کریمی د غزنی له ګیلان ولسوالی لیکي چې د دوی په ولسوالی کې داعش وسلوال پیدا شوی او حکومت د هغوی پر ضد لاس په کار شي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامات څخه لیکي چې افغان ولسمشر د افغانستان د بهبود لپاره پروګرامونه لري خو باید د تطبیق لپاره خلک همکاري وکړي.
محمد عمری لوګر علی کې پلوګر کې سخت باران وریشي. عارف لوګر علی کې پلوګر کې ټوله شپه باران وریده او همدا شیبه هم وری. اسلم ارمان له خوست لري کې لټولو وسوالو هیل لرم چې د سولې خبرو ته چمتو شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنوی لري کې په ډنډ پټان او سمکنوی ولسوالیو کې د اتصالاتو او ام ټي ان شبکې له تیرې ورځې را په دې خوا تړل شوي دي. شفیق الله مشفق له نورستان لیکلي د کانکور نتیجې به باید ژر تر ژره اعلان شي. علی احمد له بکوالي کې ازادي راډیو اوس سمنه اورېدل کیږي. محمود روشن له غزنی لیکي یو شمېر کسان غواړي چې قومي تفرقې پیدا کړي. له همدې سره د خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره د سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 14 حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 2 اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که گروه داعش سعی دارد در غزنی جای پا پیدا کند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در عملیات در ولایت هرات ده ها جنگجوی مخالف کشته شدند. در چندین ولسوالی ننگرهار به زودی عملیات علیه مخالفین آغاز می شود. رئیس جمهور امریکا در مورد دسترسی تروریستان به اسلحه اتمی هشدار می دهد. تفصیل خبرها. در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرحله نخست عملیات تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است.
در این عملیات 110 تن از طالبان مسلح کشته شدند، بالاتر از 120 تن زخمی شدند. 30 اراده وسیله نقلیه، تجهیزات جنگی و امکانات مخابراتی طالبان از بین رفته و 70% جغرافیایی که قبلا در تسلط طالبان قرار داشت پاکسازی شده.
سخنگوی والی هرات افزود باقی مانده مناطق شیندن تا مرحله دوم این عملیات نظامی تصفیه خواهند شد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که به زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. سخنگوی والی ننگرهار عطاءالله خویانی برادی آزادی گفت قبل از آن که مخالفین دولت حملات بهاری خود را آغاز کنند، عملیات علیه آنها شروع می شود.
این عملیات شاید در ولسوالی های خوگیانی، اچین، چپرهار، اسکمینا، کوت، بطی کوت و برخی از ساحات ولسوالی های دیگر که مردم بیشتر رفت آمد دارند صورت می گیرد، زیرا مخالفین مسلح در بهار برای رفت آمد مردم مشکلات ایجاد می کنند.
در چندین ولسوالی ننگرهار قبل از این هم عملیات نظامی انجام شده بود، ولی چون این معلوم می شود که فعالیت مخالفین مسلح هنوز خاتمه نیافته است. جنگجویان طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از مردم عام باج می گیرند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت عده‌ای از خانواده های کارمندان دولتی در این ولسوالی نیز به ترک منازلشان مجبور شدند. معاون والی بدخشان در ادامه صحبت خود اظهار داشت با هدایت حکومت مرکزی قرار است عملیات نظامی به زودی در این دو ولسوالی آغاز شود. ادامه اخبار. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما اظهار می‌دارد که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز هم وجود دارد و خوشبختانه در نتیجه تلاش‌های مشترک هیچ گروه تروریستی تا حال نتوانسته است به اسلحه اتمی و یا مواد خطرناک رادیواکتیو دست یابد. رئیس جمهور امریکا که در کنفرانس سران کشورها در رابطه با امنیت اتمی در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت گروه های مانند القاعده تلاش کردند که چنین اسلحه را به دست آورند و گروه داعش از اسلحه کیمیاوی در عراق و سوریه استفاده کرده است. هیچ شکی وجود ندارد که اگر این افراد دیوانه به اسلحه اتمی و یا مواد اتمی دست یابند، آنها بدون شک از این اسلحه برای کشتار مردم بیگناه استفاده خواهند کرد و از همین سبب کار ما بسیار حیاتی می باشد. رئیس جمهور اوباما افزود بهترین و مؤثرترین دفاع علیه تروریسم اتمی این است که مواد اتمی درست محافظت شود تا به دستهای غلط نیفتد. او گفت یک مقدار کم پلوتونیوم به اندازه یک سیب می تواند صدها انسان بیگناه را از زندگی محروم بسازد. در کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن 102 کشور جهان سهم دارند که به گفته رئیس جمهور اوباما این یک گام مهم در راه امنیت اتمی می تواند باشد. هند اعتراض کرده است که چرا رهبری یک گروه مسلح پاکستان در لیست تروریستان سازمان ملل متحد شامل نشده است. دهلی نو از کمیته شورای امنیت که گروه های افراطی مانند القاعده و داعش را بررسی می کند خواسته است که مولانا مسعود را هم به حیث یک تروریست بشناسد. مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در پاکستان می باشد که نام وی در لیست سیاه شامل است. هند این گروه را مسئول حمله ماه جنوری بر قرارگاه هوایی پتانکوت می شمارد که در آن 7 سرباز هندی کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه هند اصرار داشت داخل نشدن اظهر در لیست تروریستان قابل درک نیست و چنین معنی دارد که با تروریستان رفتار انتخابی صورت می‌گیرد که این عمل برای هند و جامعه جهانی نتایج ناگوار دارد. میدان هوایی شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا هنوز برای پروازها بسته است. مقامات میدان هوایی و پلیس بلژیم از 22 ماه مارس تا کنون نتوانستند که در مورد چگونگی تلاشی مسافران برای پروازها به توافق برسند. میدان هوایی بروکسل که سالن پروازهای خروجی آن در نتیجه انفجار تخریب شده یک نقطه تلاشی موقت را ایجاد کرده است. رسانه‌های بلژیمی میگویند پلیس فدرال در میدان هوایی در یک نامه سرگشاده از تدابیر امنیتی ضعیف در میدان هوایی شکایت کرده است. و روسیه 3 سرباز ترکی را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهم میکند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که دیروز به شورای امنیت فرستاده مدعی است که به ارزش نزدیک به 2 میلیون دلار مواد منفجره و کیمیایی از طریق سرحدات ترکیه به گروه‌های تندرو در سوریه قاچاق شده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم همیرا الکوزی مرور دارد بر پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 8. هرات هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. بامیان هوا برفی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 7. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 16. بدخشان هوا برفی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -6. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات غزنی میگویند که عملیات برای جلوگیری حضور مخالفین مسلح و گروه داعش در این ولایت ادامه دارد. یک مقام امنیتی گفت
در این اواخر عملیات شبانه که از طرف اطلاعات خاص در باز ولسوالی ها صورت گرفته و ما اطمینان داده شده دشمن هم تلفات بیشتر داشت.
در این مورد مصاحبه با قماندان امنی ولایت غزنی هم داریم. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تعداد معتادین به مواد مخدر در ولایت فرا افزایش یافته است. یک تن از اینها میگوید
دولت ما می تغذر داره نه که اصلا ریشتن کنید ایر گم کنه امنایی که این کار می نه تمام بیغم شه.
عدم توجه به بازسازی سرکا در ولایت کاپیسا برای مردم مشکلات ایجاد کرده است. روسیه ادعا می کند که بعضی گروه ها در ترکیه به شورشیان سوریه کمک می رسانند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
بعد از مکتب رخصت میشم از چهاری مگریان سه از اون رو از رو من اینم که کل بلاکا رو میگد نماز نمیشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی غزنی میگویند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تلاش دارد تا در این ولایت جای پا باز کرده و مراکز ثابت را ایجاد نماید. در این حال یک مقام ولایت غزنی ادعا کرده که عده‌ای از جنگجویان گروه داعش توسط طیاره‌های ناشناس به چند ولسوالی این ولایت انتقال یافتند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی غزنی میگویند اکثریت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از ولسوالی خاک افغان زابل وارد این ولایت شدند. قمندان امنیتی غزنی میگوید این گروه چند پیش در ولسوالی های زنخان، گیلان، اندر و گیرو شبنامه ها پخش کرده و میخواستند که به جلب و جذب افراد جدید بپردازند. مل پاسوال امین الله امرخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش و تحرکات دیگر گروه های مخالف دولت در غزنی تدابیر نظامی را روی دست دارند.
آمادگی کامل وجود داره و در اواخر عملیات شبانه که از طرف اطلاعات خاص پلیس ملی و اردوی ملی در بعض ولسوالی ها صورت گرفته و ما اطمینان داده شده دشمن هم تلفات بیشتر داشت و ما هیچ وقت به فعالیت داعش در ولایت غزنی اجازه نخواهیم داد و به شما بهتر معلوم است که داعشی ها اینجا ملت از یا منفور است و ملت در پایین روی امنیتی و مقابل از یا در ولایت غزنی انشاءالله استاده هستن و با ما کاملا همکاری و اطمینان دادن.
هرچند قماندان امنیتی غزنی میگوید که جنگجویان داعش از ولسوالی خاک افغان زابل وارد این ولایت شدند، اما قماندان امنیتی زابل میگوید ولسوالی خاک افغان از مدت طولانی است که به دست مخالفین مسلح دولت قرار دارد و حکومت افغانستان در آنجا تسلط ندارد. اما با گفته مل پاسوال میرویس نورزی، قماندان امنیه زابل، گروه داعش در ولسوالی خاک افغان حضور ندارد و خارجی هایی که در این ولسوالی فعالیت دارند خود را اعضای شبکه القاعده و یا گروه طالبان می نامند. زمانی که جنگ و درگیری بین شورشیان طالبان و جنگجویان داعش در این ولسوالی در گرفت، همه جنگجویان گروه داعش کشته و از بین رفتند و با آن هم اگر افراد مسلح در این ولسوالی باشند خود را مربوط به گروه داعش نه بلکه اعضای شبکه تروریستی القاعده و یا طالبان می دانند. قبل از این امان الله کامران عضو شورای ولایتی غزنی ادعا کرده بود که گروه داعش در ولسوالی اندل و برخی از مناطق دیگر تحرکات خود را آغاز کرده و با صلاح پیشرفته پوسته‌های را ایجاد نمودند. همزمان با این خلیل الله اوتک سرپرست شورای عالی صلح غزنی به خبرگزاری پژواک گفته است که جنگجویان گروه داعش توسط طیاره‌های ناشناس به ولسوالی‌های اندر و گیرو انتقال داده شدند. ادعای سرپرست شورای عالی صلح غزنی تا کنون از سوی دیگر مقامات دولتی تایید نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والی غزنی میگوید با آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق وزیرستان تعدادی از جنگجویان مسلح مخالف وارد افغانستان و به طور خاص وارد این ولایت شدند. از سوی هم گفته می شود که گروه داعش نیز فعالیت خود را در این ولایت آغاز کرده است. مقیم نایب مصاحبه ای را در این مورد با امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی انجام داده و نخست از وی در مورد فعالیت داعش در این ولایت پرسیده است. مل پاسوال امرخیل در پاسخ می گوید
زمانی که فوج پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی عملیات آغاز کردند یک تعداد زیادی از تروریست ها مخالفین وارد افغانستان شده که از او جمله داعش که گروپ های کوچک کردی زیاد تردد داره در ساحات ولایت غزنی، اما ایتر در ولایت غزنی مرکز ثابت تهدید جدی وجود داشته باشه از طرف داعش وجود نداره. در ولسوالی راههایی که تردد میکنه تا خاک افغان ولسوالی راه مسیرهای اختیار و دیگر تروریست ها دائم از این مسیرها یا تردد میکنه و دولت و نیروهای امنیتی مقیم در ولایت غزنی به این تهدیدات متوجه است و ما بسیار قطعات ریزرف در ظرف 4 ماه تشکیل کردیم و تحکیمات هم از ما در ظرف 4-5 ماه که گذشت در زمستان بسیار زیاد صورت گرفته و اقدامات قوی و اظهارات قوی دارن نیروهای امنیتی ولایت غزنی.
قماندان صاحب، قبلا شما مدت 1.5-2 ماه گفته بودین که 8-9 ولسوالی این ولایت در تهدید سقوط قرار داره. چی شده؟ وضعیت حال در ولسوالی ها چگونه است؟
موضوع سقوط قطعا در ولایت غزنی مطرح نشده بود و موضوع سقوط ولایت غزنی هم که در مطبوعات نشر شد در وقت ما رو تایید نمیکنیم، اما تهدیدات هست. بعض جایی که سبل و بور و بعض ولسوالی ما تهدیدات متوسط نرمال و تهدیدات بلند داره، اما آمادگی که نیروهای امنیتی در ولایت غزنی داره ما کوشش میکنیم که تعدادات بلند پایین بیاوریم و به اکثر ولسوالی های ما فعلا حالت نرمال شده. مثلا ما به شما بگم که دو شهرهایی که یا مسیر راه های 8 ولسوالی که مناطق هزارجات ما اونجا 21 پسته اعمار کردیم و او راه ها کامل امن شده. شما شاید آگاهی راستل کرده باشید به ظرف دو ماه گذشته هیچ نوه تاف که در سابق در روز آن در مسیر های راه صورت میگرد و مردم به سر میبریدن کاملا او تعدیبات رفع شده و فصل جنگی یا بهار که آیسته آیسته آمده نیست امکان داره که بعضی چالش ها به وجود بیاید، اما به او ما متوجه است و نیروهای امنیتی هم متوجه است. وزیر صاحب داخله به ما اطمینان داده دولت مرکزی که ما همراه شما همکار هستیم و زمانی که کنم مشکلات هم پیش با ما کمک خواستیم.
مال پاسوال امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی بود که در مورد آمادگی ها برای دفاع از این ولایت و وضعیت امنیتی ولایت غزنی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن از جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. مقامات ولایت نگرهار میگویند که به زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. جنگجویان طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از مردم باج میگیرند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار می‌دارد که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز وجود دارد و خوشبختانه در نتیجه تلاش‌های مشترک هیچ گروه تروریستی تا حال نتوانسته است به اسلحه اتمی و یا مواد خطرناک رادیواکتیو دست یابد. هند اعتراض کرده است که چرا رهبری یک گروه مسلح پاکستان در لیست تروریستان سازمان ملل متحد شامل نشده است. دهلی نو از کمیته شورای امنیت که گروه های افراطی مانند القاعده و داعش را بررسی میکند خواست است که مولانا مسعود را به حیثیت تروریست بشناسد. میدان هوایی شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا هنوز برای پروازها بسته است. و روسیه 3 سازمان ترکی را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهم میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تیاره بی پیلوتی که برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر افغانستان خریداری شده بود در امریکا پوسیده است. برای نوشته روزنامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر امریکا تیاره بی پیلوتی را خریداری کرد که در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان از آن استفاده و قاچاقبران را نظارت کند. اما این تیاره هیچگاه استفاده نشد و شاید هرگز هم پرواز نکند. روزنامه می افزاید وزارت مبارزه با مواد مخدر امریکا با 10 میلیون دلار این تیاره را خریداری کرد و ده ها میلیون دلار دیگر برای تجهیز و ترمیم آن مصرف نمود که مجموعاً 86 میلیون دلار بالای این تیاره خرج شد. ولی این تیاره هرگز با آسمان افغانستان نرسید و در یک گاراژ در دلاویر امریکا در حال پوسیدن است. از این پول به نوشته روزنامه یک بخش آن برای ساختن هنگر یا گاراژ برای محافظت این تیاره در کابل هم به مصرف رسید. اما این تیاره هیچگاه امریکا را ترک نکرد. به نوشته روزنامه این یک نمونه دیگر می باشد که چگونه ده ها میلیون دلار پول دولت امریکا به هدر رفته است. نشریه پاور انجینیرینگ انترنشنال در شماره اخیر خود در مورد تأسیسات تولید برق ترکمنستان که قرار است به افغانستان برق صادر کند مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است وقتی که سیم‌های این تأسیسات وصل شوند، طبق موافقتی که وجود دارد، برای 10 سال افغانستان از این طریق برق خواهد داشت. این تأسیسات که زرگر نام دارد، با استفاده از گاز برق تولید می‌کند و مقدار برق تولیدیان به 400 مگاوات خواهد رسید. نشریه می‌نویسد ترکمنستان در سال‌های اخیر رشد پیهم اقتصادی داشته و در اواخر سعی کرده است که روابط خود را با کشورهای همسایه بهتر بسازد. و امضای پیمان صدور برق به افغانستان هم یکی از این گام ها به شمار می رود. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود سرنوشت یک خانواده پناهجوی افغان در سویدن را عنوان قرار داده و نوشته است برخورد با افغان ها نشان می دهد که سیستم پناهجویی اروپا در حال سقوط است. مجلد داستان سه خواهر جوان افغان را که از ایران به سویدن رفتند بررسی کرده و نوشته است که حکومت سویدن قضیه آنها را مشکل ساخته و شاید آنها رد شوند. هرچند برادر آنها در سویدن تابعیت دارد، ولی خواهران در یک خانواده ای که سرپرستی آنها را به عهده گرفته زندگی می کنند و آینده آنها معلوم نیست و شاید هم دوباره به افغانستان فرستاده شوند. نشریه اکونومیست می نویسد این دختران افغانستان را زادگاه خود می دانند، ولی به خاطر مشکلاتی که در این کشور برای آنها وجود دارد دیگر نمی توانند در آن زندگی کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت فرات تعداد معتادین مواد مخدر در حال افزایش است و این کار مردم و مقامات این ولایت را نگران ساخته است. و گفته مسئولان مربوطه در این ولایت حدود 45,000 معتاد به مواد مخدر می باشد. خبرنگار رادیو آزادی احمدشاه فطرت در نزدیکی شهر فرا به قلعه تاریخی فریدون، جایی که معتادین مواد مخدر در آنجا تجمع نمودند، رفته و گزارشی را تهیه کرده است با این شرح.
صفوف منه خود دم منه بالای آتش که
بود داخل کلیسه
سوره ورکی بود.
اینجا در شهر فرا قلعه تاریخی فریدون است. در مغاره آن افراد معتاد در حال استعمال مواد مخدر هستند. در چشمان آنها ندامت و پشیمانی دیده می شود و می گویند که نه کسی آنها را به خانه ایشان اجازه می دهند و نه هم دولت زمینه تداوی را برای آنها مساعد نموده است. به گفته این افراد معتاد، چند پیش دو تن از آنها نیز در این مغاره ها جان باختند. آنها از دولت می خواهد که زمینه تداوی را برایشان مساعد نماید.
ما خوشحال به عمل باشه. از دولت ما می تقاضار دارنه که اصلا ریشکن کنه، ایر گم کنه امنایی که این کار مینه که ما بیغم شهید.
صفوف مینه خود دم مینه بالای آتش که
بابا داره داخل کلیسی
سوره ورکی بابا
هم داره باز پدر کشش ورا چی بازی دی چی وفیده خوشحال دی چی خبری وکی بیسی تدایی پا وکی
هر دفعه رزو دمار کو پا دیگر که داده انسان جون دیتی مولی تیرو دشاز غلای نتیرو شهر تولار سنم پریزی مجبوری چی راست پدر قد.
اگرچه در این قلعه صدهاتن از معتادین مواد مخدر موجود هستند، اما مسئول مربوطه ارقام معتادین در ولایت فرا را تکان دهنده عنوان می کنند. عبدالجبار شایخ رئیس سهتامه ولایت فرا می گوید که بر اساس ارقامی که آنها در دست دارند حدود 45,000 معتاد در ولایت فرا موجود می باشد. به گفته او این در حالی است که آنها تنها در ماهی برای حدود 100 تن از معتادین زمینه تداوی را فراهم کرده می توانند. رئیس سهتامه ولایت فرا می افزاید با بهره برداری ساختمان جدید که برای تداوی معتادین مواد مخدر اعمار شده است، این ارقام به 165 تن در ماه خواهد رسید.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است، بین 45 تا 50,000 معتاد فعلا در ولایت فرا موجود می باشد. ما فعلا در ولایت فرا در حدود 115 بستر فعال داریم. همچنان در قسمت ساختمان ها، از ساختمان جدیدی که رای مار گردیده، وقتی که شفاخانه 50 بستر ما در وجه بخیر انتقال کنند، ظرفیت بستر ما از 50 به 100 افزایش خواهد یافت. یعنی تعداد بسترهای معتادین ما از 115 بستر و 165 بستر افزایش خواهد یافت.
علت ها و عامل اتحاد به مواد مخدر در ولایت فرا کشتی که اکنار و سرحد این ولایت با کشور ایران گفته می شود. کارشناسان مربوطه در این زمین از عالمان دین و رسانه ها می خواهند تا در مورد اضرار مواد مخدر تبلیغ نموده تا جلوی گسترش این پدیده در جامعه گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار زیادی از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا از نداشتن راه‌های مواصلاتی درست و خرابی سرکایشان در محلات شکایت دارند. آنها از حکومت می‌خواهند که به این مشکلاتشان رسیدگی کنند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش دارد که جزئیات این موضوع را شرح می‌دهد.
شماری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا از عدم توجه به بازسازی و ترمیم سرکهایشان شکایت داشته و میگویند به خاطر نبود راههای درست مواصلاتی با مشکلات زیادی روبرواند. این تعداد از باشندگان شکایت کننده به این باورند که ادامه مشکلات ناشی از خرابی سرک و راههای مواصلاتی آنان را برای حل مشکلاتشان از این ناحیه ناامید ساخته است.
می سرک تا که با همی کالایت نمیتوی خصوصا این برف بلایی تا سر آینه که زانو که ور نزنی رفتن نمیتانی و قلاچه ای سرک که با دیبابی رفت است این یا کلی زیرکار است از ما هیچ کسی نه سروی شده است نه پرسان میکنه ما نمیفهمیم ما این مشکل که از گریبان کی بگیریم ما یعنی می سرک ما اید نمیفهم که ما دی وطن نیستیم یا چی گپ داره یعنی یک سوال همی است بیش از 10,000 روزانه راکبین داره ای سرک
این باشندگان شماری از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا از مقامات حکومتی این ولایت میخواهند تا در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان توجه جدی داشته باشد.
ای سرک از دیوالی از وصل شده الی محمد مرخیل 7 کیلومتر است. بهترین سرک حلقوی قبلی بوده که 70 تا 80 سال قدامت داره. این انکشاف دیاد یا مثلا فوایدام یک بار چند سال پیش یه سروی کرده است مگم تا حالا یک کدام دمی درک نیست. یه از بر چیزی که میشه بر ارگان یک مربی داره از خواهش میکنیم که سرک عدنان جور کنه.
با این حال قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت حکومت محلی این ولایت برای رسیدگی به خواست این خانواده های شکایت کننده اقداماتی را روی دست دارند.
در مورد منطقه مربوط مرکز میشه البته از درود هم از رئیس از انشاف دیات و معلومات حاصل کردم به اساس همین مراجعه مردم به مقام ولد و به اساس تقاضای از اینا پروژه از وا منظور میشه که من در ریاست یا انشاف دیات پرسان کردم انقریب برای درخواست از اینا هم لبایت میگیم و او سرک هم شامل پروژه انکشافی ما میسازیم و طریق برنامه همبستگی ملی او سرک هم خیر میشن و اعتماد کشن.
شکایت باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا در مورد عدم توجه به بازسازی سرکهای روستاها و راههای مواصلاتیشان در حالی بلند شده است که از 3 سال گذشته بدین سو راه اندازی پروژه های انکشافی و بازسازی در این ولایت به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته و اجرای برنامه های بازسازی تا حد زیادی محدود شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
یک دیپلمات ارشد روسیه مدعی است که 3 سازمان ترکیه به جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه سلاح و تجهیزات نظامی میفرستند. رابط بین روسیه و ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته پس از آن که ترکیه یک طیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحدات آن کشور سقوط داد به تیرگی گرایید. در این مورد مقیم نائب مطلبی دارد که با هم میشنویم.
روسیه 3 سازمان ترکی را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه متهم می‌کند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که 2 هفته قبل نوشته شده و دیروز به شورای امنیت سپرد، مدعی است که به ارزش 1,900,000 دلار مواد منفجره و کیمیاوی از طریق سرحدات ترکیه به گروه‌های تندرو در سوریه قاچاق شده‌اند. ویتالی چورکین در این نامه گفته که اکمال کننده سلاح و تجهیزات نظامی جنگجویان داعش در سوریه ترکیه بوده که انقره این کار را از طریق سازمان‌های غیر دولتی انجام می‌دهد. و یفزود سازمان‌های غیر دولتی ترکیه به نام بیسار، لایل قدل و نهاد برای حقوق بشر و آزادی سلاح و مهمات را به گروه داعش در سوریه ارسال می‌نمایند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد همچنان مدعی است که سازمان ملی استخبارات ترکیه ارسال تجهیزات نظامی را نظارت می‌کند. اما سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری سوشیتد پرس آنها تلاش کردند تا نظر نماینده ترکیه را به دست آورند اما موفق نشدند. ترکیه مخالفان حکومت بشار اسد را حمایت می کند و اما روسیه از رژیم اسد پشتیبانی می نماید. روابط بین روسیه و ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته پس از اینکه ترکیه یک طیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحد آن کشور سقوط داد به تیرگی گرایید. حملات نیروهای هوایی روسیه بر ضد گروه داعش در سوریه از ماه سپتامبر گذشته آغاز شدند. جنگ در سوریه 5 سال است که ادامه دارد و در نتیجه این جنگ بیش از 250 نفر کشته و حدود 1,000,000 دیگر زخمی شدند. این جنگ 11 میلیون سوریایی را مهاجر ساخته است.
رنگ های
زندگی.
خودت نامت بگو؟
احمد الله.
متعلم هستی؟ بله صنف نوستم متعلم مکتب نازبنا.
سر سال از درسایت آغاز شده به درسایت رسیدگی کده میتونی؟
کم کم.
چرا کم کم؟
به خاطر پیاز کچالو میفروشم.
در کجا پیاز کچالو میفروشی؟
در کراچی.
چند بجه میبرای باز به کارت؟ از مکتب چی وقت رخصت میشی؟
ده بجه از مکتب رخصت میشم از چاری مگریان سه. از این رو من این میگه کل بلاکار رو میگردم باز نمیشم.
چقدر پیاز کچالو رو بار میکنی در کراچی؟
15 سیر بار میکنم پیاز کچالو.
چند ساله هستی؟
15 ساله.
خب پدر چی کار میکنه؟
وام پیاز کچالو میفروشه.
بازمی در 15 سیر پیاز کچالویی را که در کراچی میگردانی یا کلش باز تا دیگر به فروش میرسه؟
نه دیگه، داخل تا نوخل تا میفروشیم.
باز درس مکتب تا چی وقت میخونی؟
شام طرف ماجی.
روزایی که زیاد فروش میکنی باز چی احساس میکنی؟
خوشحال میباشم.
و پیسی که پیدا میکنی در میفروشات پیاز کچالو او را و چی مصرف میکنیش؟
بر خانه میتونم چیز میارم، آرد، بر روغن، هر چیز میارم.
داینده میخوای چی شوی؟
دکتر شوی.
علاقه داری به دکتری؟ چرا میخوای دکتر شوی؟
به خاطر مردم تداوی کنم. من دوستان دارم داینده اینجا تداوی.
کدام روزا بر زیاد خسته کن میباشه؟
روزا جمعه خوشتی نمیشه.
خب علتش چیست؟
باید دستر کار باشم، درس خوندم، درس بخونم.
روز جمعه خانه میباشی؟ کار نمیکنی؟ پیاز کچالو چطور در روز جمعه میبری؟
نه.
تشکر از خودت.
شنوندگان گرامی، در امینجا این مجله خبری رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سه سمی عباس مننه. اتبا جشوی در این ساعت دخبره.